په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو دې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان معتقد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنیدلی اوغلو سره په کتنه کې یو وار بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له خوا د یو ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړ. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې ویلي چې په دې کتنه کې چې پرون دوشنبه په کابل کې ترسره شوه، ښاغلي معتقد افغانستان په اړه د ښاغلي سنیدلی اوغلو د وروستۍ خپلواکې ارزونې د مثبتو ټکو هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې افغانستان اوسنی وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنې ته کومه ماجه دلیل او اړتیا نه لیدل کېږي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. ملګری ملتونه وایي بریتانیا په افغانستان کې د خوړو له نړیوال پروګرام سره د 2,280,000 پاوند چې شاوخوا 5,360,000 امریکایي ډالر کېږي مرسته کړې ده. خوړو نړیوال پروګرام WFP بیګا په خپل ویبپاڼه دی بس پنې خبر ورکړی او په یو بیان کې ویلي دی چې د بریتانیا او شمالي آیرلند حکومتونو دا مرسته به په روان سخت ژمي کې د څه باندې 2,000,000 افغانانو د ملاتړ لپاره ځانګړي شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په دې پیسو به د یوې میاشتې په مخه د 1,000,000 خلکو لپاره 1,500,000 ټونه غنم، نباتي غوړي او حبوبات وپیري او 1,000,000 کسانو ته به نغدې پیسې وویشي څو د ژمي په موسم کې د اړتیا وړ خواړه واخلي. په هرات کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دې ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې زلزله ځپلو کورنیو ته د 300 نوي کورونو د سپارلو خبر ورکوي. د هرات والي ویان نثار احمد الیاس بیګا ازادي راډیو ته وویل دا کورونه په 14 کلیو کې هغو کسانو ته ورکړل شول چې کورونه 15 میاشتې مخکې د خونړۍ زلزلې له کبله ویجاړ شوي وو. ښاغلي الیاس زیاته کړه چې دا لړۍ به دوام وکړي.
د هرات زندجان ولسوالۍ کې شاوخوا 14 کلو کې 380 کورونه زلزله ځپلو ته وسپارل شو او دا لړۍ به لا هم دوام لري. شاوخوا 10 ورځې بعد به تقریبا 200 کورونه نور هم دغه زندجان ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته سپارل کیږي.
د تیر میلادي کال د اکتوبر په اومه یوې زورورې زلزلې د هرات ولایت زندهجان او نورې سیمې ولړزولې. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې زلزله کې ټول 2,400 زیات کسان مړه شول، 10,000 زیات کورونه په بشپړ ډول ونړېدل او 48,000 نور کورونه لږ او ډېر زیانمن شول. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د چاپیریال ساتنې ملي اداره په پام کې لري چې راتلونکې اونۍ د ننګرهار په پوهنتون کې د اقلیمي بدلون په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې په دې کانفرنس کې به د طالبانو د جګپورو چارواکو ترڅنګ د کورنیو او بهرنیو پوهنتونونو استادان او متخصصان په حضوري او آنلاین ډول ګډون وکړي. په خبر کې د لوړو زده کړو وزارت د علمي مرستیال لطف الله خیرخوال قول ویل شوی چې دوی غواړي د دې کانفرنس له لارې له اقلیمي بدلون څخه د افغانستان د زیانمنېدو په اړه علمي پایلې او موندنې له نړیوالو سره شریکې او په دې برخه کې خپل غږ اوچت کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا مشر په تېره لیندۍ میاشت کې ویلي وو چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د نړۍ په 10 ډېرو زیانګالو هېوادونو کې شپږم دی او د دې ستونزې په وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. او د بریتانیا پاچا چارلز د سرطان په ناروغي اخته شوی او شاهي مانوي په یو بیان کې ویلي چې د بخپل ورځنی چاري وزندوي. د بیان لمخه 50 کلن چارلز د خپل درملنې د بهیر په اړه مثبت نظر لري او هیله مند چې له بشپړې لوړختیا وروسته بخپل کارونو ته ستون شي. چارلز د پروستات د لویدو په خاطر تر میاشت عملیات وکړل. د بریتانیا شاهي مانوي ویلي چې په روغتون کې د بستر په محل د چارلز بل ناروغي هم تشخیص شو خو د هغه د سرطان د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. خبرونه مولا ازادي راډیو او واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه د راروانې غونډې د جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته به په دې غونډه کې د ګډون پریکړه وکړي. په دې اړه راپور سربیره دا موضوع به د سیاسي چارو له یوه شنونکي سره وڅېړو.
کېدای شي په دغه غونډه کې د افغانستان دپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وټاکل شي چې دوی ورسره مخالفت ښودلی دی. نو که چېرته دوی په داسې غونډه کې ګډون کوي چې د دوی په وړاندې باندې داسې استازی ټاکل کېږي.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د اقلیم د بدلون له امله په افغانستان کې 1 میلیون وګړي د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي.
افغانستان په سطحه زموږ تاسې هغه طبیعي یخچالونه اوس 40% زوب او ویلې شوي دي.
په یو راپور کې به دا واورئ چې اوس چې په نورستان کې سوړ او واورین موسم دی، ځوانان په کومو لوبو او ساتیریو بوخت دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو اوري راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه د راروانې غونډې د جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته به په دې غونډه کې د ګډون پریکړه وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو له یوه جګپوړي چارواکي سره په کتنه کې کړې دي. ښاغلي متقی که څه هم د دوحې غونډه یو ښه فرصت بللی دی، خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره یو ځل بیا مخالفت وکړ. په پام کې ده چې د دوحې په غونډه کې به د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ګمارنې او بشري مسایلو په اړه خبرې وشي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره چې په پام کې ده د دوحې په غونډه کې بحث پرې وشي خپل مخالفت څرګند کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون په دې اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنرلی اوغلو سره په کتنه کې خبرې وکړې. د بلخی په وینا په دې کتنه کې د دوحې د غونډې په اړه مفصلې خبرې وشوې. بلخی وایي ښاغلی متقی د دوحې د غونډې د بریالیتوب لپاره هیله څرګنده کړه، خو ټینګار یې وکړ چې اوسنی وضعیت ته په پام سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکلو ته کوم واجه دلیل نشته. ښاغلی سنرل اوغلو ویلي دي چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو د حکومت د ګډون په اړه د ټولو ګډونوالو ترمنځ اجماع رامنځته شوې ده، او ملګري ملتونه هیله لري چې د طالبانو یو جګپوړی پلاوی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. خو د بلخی په وینا ښاغلی متقی په ځواب کې ویلي چې د طالبانو حکومت به د دوحې د غونډې د څرنګوالي اجنډا او ګډونوالو په اړه د مفصلو جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته پریکړه وکړي چې ګډون پکې کوي که نه. د متقی او سنرلی اوغلو له کتنې دوه ورځې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتنبایوا له ښاغلي متقی سره وکتل او د دوحې په غونډه کې د ګډون بلنه یې ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دسمبر په 9 نیټه په 2021 نمبر پریکړه لیک کې پر نورو مسایلو سربیره سرمنشي انتونیو ګوتیرش ته دنده وسپارله چې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وګماري. خو طالبانو هغه مهال وویل چې د داسې یو استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. په عین حال کې تولو نیوز تلویزیوني چینل بیګا د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ګمارل د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې دي. یو شمیر افغان سیاستوالو له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي د امنیت شورا د دې پریکړې هرکلی کړی. د سیاسي چارو کارپو طارق فرهادي په دې باور دی چې میرمن اوتنبایوا اوسمهال تر ډیره د ملګرو ملتونو په عملیاتي چارو کې بوخته ده، خو ځانګړی استازی کولی شي په لوړه کچه د سیاسي مذاکراتو او د طالبانو او نورو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګ کړي.
د امنیت د شورا د پریکړې په اساس چې چین او روسیې پکې له رای ورکولو ډډه کړې، یو ځانګړی استازی باید وګمارل شي تر څو په افغانستان کې سیاسي خبرو ته لاره اواره کړي او سوله ییزې لارې چارې ولټوي تر څو نورې سیاسي پرګنې چې له واکه لرې پاتې شوي یا دننه په هیواد کې دي یا بهر طالبانو سره خبرو ته کښېني تر څو داسې یو حکومت رامنځته شي چې ټولو ته د منلو وړ وي.
په پام کې ده چې د دوحې غونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي پر ټاکنه سربیره پر نورو موضوعاتو له هغې ډلې په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو پر وضعیت بحثونه وشي.
د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد هم د ټلیفون له لارې راسره وصل دی. همدرد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنیدلی اوغلو سره په کتنه کې یو وار بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د یوه ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې نوي ځانګړي استازي ټاکنې ته اړتیا نشته. په افغانستان کې د یوناما ماموریت شته او افغانستان هم اوسنی وضعیت هغه پخوانی نه دی. تاسو څه فکر کوئ چې آیا د دې اړتیا شته چې یو نوی د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وټاکل شي د افغانستان لپاره؟
سلامونه نوري صاحب، تاسو تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. د ملګرو ملتونو خپل منشور دی، خپل غوښتنې دي. په ملګرو ملتونو کې چې کوم نړیوال لوی طاقتونه دي، دوی د ستراتیژیو دوی د پالیسیو په اساس باندې او ټولنه او هیوادونو د بحرانونو په اساس باندې دوی خپلې پالیسۍ ټاکي. نو په تیرو تقریبا څه باندې دوه نیمو کلونو کې کوم حالات چې په افغانستان کې رامنځته شو، د دې په رڼا کې یا دې حالت ته په کتو سره نړیوال قدرتونه او ملګری ملتونه دې نتیجې ته رسیدلی چې د افغانستان موضوع یا کشاله چې ده یا بحران ګویا پای ته نه دی رسیدلی، او دوی د دې موضوع د حل لپاره لکه مخکې هم چې دوی داسې یو تجربه لري د افغانستان او د نورو هیوادونو لپاره دغسې یو استازي ته ضرورت لري. نو دا خو د ملګرو ملتونو او د نړیوالو قدرتونو د سیمه ییزو قدرتونو یا هیوادونو دغه غوښتنه ده.
که هم تاسو ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې د افغانستان هغه مسله نه ده هواره شوې د ملګرو ملتونو یا د نړیوالو له لیدلوري، که راشو هم دغه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو پخوانیو ماموریتونو ته دوی څه وکړل تیرو څلورو لسیزو د افغانستان د جګړو په هواري کې د دوی رول تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا کومه نتیجه یې ورکړه؟
بدبختانه د ملګرو ملتونو کوم پخوانی استازی چې وو بنان سیوان او لخزر ابراهیمی د دوی د ماموریت په نتیجه کې چې کوم حالات په افغانستان کې رامنځته شول، له بدبخت هغه ډېر ویجاړوونکي ډېر بدې پایلې درلودلې. بدبختي دغه د کوم استازی چې د افغانستان لپاره مخکې ټاکل شوي دي، هغوی د افغانستان د کلتور سره، هغوی د افغانستان د تاریخ او یعنی د حالاتو نه خبر نه دي. داسې بهرني خلک ورته ټاکل کیږي او هغوی په خپله خوښه باندې او د منطقې د هیوادونو یا د لویو قدرتونو د ګټو د ستراتیژۍ مطابق هلته خپل تغیرات چې دي په خلکو باندې تحمیلوي. نو په دې اساس باندې تر اوسه پورې دغه دوو ځانګړو استازو چې ما یې نمونه تاسو ته واخیستل، هغه یعنی هغه ماموریت مثبت نتیجه د افغانستان لپاره نه درلودله.
یو بل موضوع چې مخکې طالبانو به ډېر ټینګار په دې کاوه چې کومه غونډه و دوی نور بلل شوي، نو تل به یې ویل چې ولې موږ نه یو بلل شوي، باید د افغانستان په اړه په هره غونډه کې ګډون وکړو. اوس چې د دوحې د غونډې ته دوی بلل شوي، په دې اړه دوی وایي چې موږ سلا مشورې کوو. دا په څه معنا؟ او له سلا مشورو وروسته به پرېکړه وکړو چې آیا په کې ګډون کوو یا نه کوو؟
نو ټاکل شوی خو دغه ده چې کېدای شي په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وټاکل شي چې دوی ورسره مخالفت ښودلی دی. نو که چېرته دوی په داسې غونډه کې ګډون کوي چې د دوی په وړاندې باندې داسې استازی ټاکل کېږي، نو بیا به دوی هم ګویا په داسې ورسره شریک وبلل شي په دې کې، یا به توافق وښودلی شي. نو دوی چې مخکې له دې سره مخالفت ښودلی، بیا که په داسې غونډه کې شرکت کوي، نو معنا یې دا ده چې دوی هم د ملګرو ملتونو د دغه غوښتنې سره توافق لري. نو په دې اساس باندې دا د دوی لپاره زه فکر کوم چې اساسه موضوع ده، او زه فکر نه کوم که چیرته د ریښتیا هم د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د افغانستان لپاره ټاکل کیږي او د دوی دغه د حکومت برخلیک هم همدغسې یو مسلې سره غوټه دی، که دوی زه فکر نه کوم چې د داسې یو مسله او په داسې یو کنفرانس او غونډه کې دوی ګډون وکړي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد خبرداری ورکړی چې که چیرې دغسې ځانګړی استازی وټاکل شي، دوی به ورسره همکاري ونه کړي. فکر کوي چې ملګري ملتونه به دا اقدام وکړي او ځانګړی استازی به د طالبانو د حکومت د نه همکارۍ په صورت کې هم وټاکي؟
دغه نور کوم استازی چې وو، بنان سیوان او لغزر ابراهیمی، هم دغه موجوده حکومتونو د مشرانو یا د غوی د حاکمانو سره پر مشورې پرته ټاکل شوي وو. نو زه فکر کوم که چېرته دا استازی وټاکل شي، که د دوی همکاري هم نه وي، د نړیوالو فشارونه او د منطقې د هیوادونو فشارونه، زه فکر کوم دوی ودې ته مجبوره کړي چې بالاخره بیا دغه استازی د افغانستان و قضایاو ته بخره دخیل شي، او هغه به بیا پراتونکي کې خپل پریکړه لري او د سیمه وادونو ته به سفرونه کوي، د طالبانو او اسلامي مخالفینو سره به ګوري او خپل ماموریت به پای ته رسوي. نو زه فکر کوم چې بدبختي دغه ده چې د 2.5 کال لږ د دوی نه هم شړېدلې و، دوی سره کاري خانګي و، دوی کولای شول چې د کورنۍ مسؤلیت ترلاسه کړی وای، لیکن داسې ونه شول. نو اوس یو بهانه نړیوالو او ملګرو ملتونو ته پلاس ورغلی.
بله، ډیره مننه د سیاسي چارو شنونکو شفیق همدرد چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
یو شمیر ایرانی رسنیو په دې وروستیو کې خبر ورکړ چې یو افغان وګړی چې د فاطمین لښکر لوړ رتبه غړی و د شنبه په ورځ په سوریه کې وژل شوی دی. په فاطمین لښکر کې چې د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس څانګه ګڼل کېږي، د راپورونو له مخې په زرګونو افغانان په سوریه کې د جګړې لپاره استول شوي دي. د سیاسي مسایلو یو شمیر کارپوهان وایي ایران په وروستیو څو لسیزو کې له افغان کډوالو د وسیلې په توګه کار اخیستی. جزئیات په دې رپورټ کې.
یو شمیر ایرانی رسنیو راپور ورکړی یو افغان وګړی چې د فاطمیون لخکر غړی و په سوریه کې وژل شوی دی. د ایران فارس خبری اژانس لیکي دا شخص سید حمزه علوی نومیږي او د افغانستان په پروان ولایت کې زیږیدلی و. په دې راپور کې د شنبه په ورځ د هغه د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي لیکل شوي، خو وروستیو څو ورځو کې د امریکا متحده ایالاتو ځواکونو په سوریه او عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران له ملاتړه په برخمنو ملیشو بریدونه کړي دي. خود فارس خبری اژانس پر راپور کې زیاته شوی سید حمزه په افغانستان کې د پخوانی شوروي د یرغل پر مهال جګړې او له ایران سره د عراق پاتکلن جګړې کې هم برخه درلوده. راپورونه ښیي چې د فاطمیون لخکر څونور غړي هم د امریکا په بریدونو کې وژل شوی دي. فاطمیون لخکر د سپاهي پاسداران د ایران اسلامي انقلابي ګارد څنګه ګڼل کېږي چې له دې وړاندې هم په زرګونو افغان وګړي په سوریه کې د جګړې لپاره ګمارلي دي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلابي ګارد د امریکا متحده ایالاتو د ترهګرو په تور نوم لړ کې هم شامل دي. وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې ایران په سوریه کې د بشار اسد په ملاتړ د جګړې لپاره په 2014 او 2014 کلونو کې نږدې 15,000 افغانان له خپل هېواده سوریه ته لیږلي دي. له دې لیږل شویو کسانو یو شمېر وړاندې ادعا کړې وه چې د یو شمېر امتیازاتو له دې ډلې په ایران کې د دایمي استوګنې او میاشتنی $200 په بدل کې سوریه ته د جګړې لپاره لیږل کېدل. د طالبانو حکومت تر اوسه په سوریه کې د فاطمیون لخکر په کرخو کې د وژل شوي دي افغان پاړه کومه تبصره نه ده کړې. خو د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي وایي افغانان تیرو څلوېښتو کلونو کې په ایران کې لټول اغیزمن کډوال شمیرل کېږي. له دې کارپوهانو یو یې طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل دی وایي ایرانیانو خپل سیاسي اهداف درلودل، غوښتل یې په عراق، سوریه او یو شمېر نورو ځایونو کې فعالیت ولري. دوی کوښښ وکړ چې افغانان وګماري. دوی افغانان وهڅول چې په دې جنګ کې د ګډون وروسته مو کورنیو ته دایمي پناه ورکوو. دا یې هم ورته وویل کولاړ شي له مذهبي پلوه هم ښه ده. له همدې امله په دې لیکو کې د فاطمیون تر نوم لاندې افغانان هم شته. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو کارپوه عزیز معارج بیا وایي ایران له افغان کډوالو د وسیلې په توګه کار اخیستی چې په دې سره یې د دواړو هیوادونو ترمنځ شوي هوکړې او نړیوال قوانین نقص کړي دي.
متاسفانه کې ایران
یوایي له بده مرغه چې ایران تل له افغان کډوالو د وسیلې په توګه کار اخلي. دوی د ویانا کنوانسیون د 1951 او 1968 پریکړې او د دولتونو ترمنځ د ټولو شویو هوکړو او پریکړو خلاف د کډوالو په سیاسي، نظامي او جنګي برخو کې ګټه اخیستې. د ویلو ده چې په 1399 کال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له تولونیو سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې هېواد یې سوریې ته د جګړې لپاره افغانان نه دي استولي، بلکې هغوی په خپله خوښه او د خپلو مذهبي عقایدو پر بنسټ د جګړې ته تللي او د ایران دولت ترې یوازې ملاتړ کړی دی. ښاغلی ظریف هغه مهال په سوریه کې د دې کسانو شمېر 2000 تنه ښودلی او دا یې هم ویلي وو چې اورېدلی یې دي چې هلته یې شمېر 15,000 تنو ته رسېدلی دی. د جمهوري نظام پر مهال افغان حکومت د فاطمیون په لیکو کې د افغانانو جنګېدل د افغانستان د ملي ګټو خلاف بللی وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون یو ځل بیا منځني ختیځ ته خپل سفر پیل کړ. په غزه کې فلسطینیان چې د اسرایلي ځواکونو تر بمباری لاندې دي، هیله مند دي چې سیمه ته د ښاغلي بلینکن سفر به بالاخره اوربند راولي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن منځني ختیځ ته د خپل سفر په پیل کې پرون د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره چې د دې هیواد اصلي واکمن بلل کیږي وکتل. یو امریکایي چارواکي منځني ختیځ ته د بلینکن د سفر په لاره کې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته وویل واشنگتن هڅه کوي د اسرایلو او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو په برخه کې منځګړتوب وکړي. د دواړو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره مذاکرات د منځني ختیځ د روان کړکیچ له پیلېدو وروسته وځنډېدل. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د خپل سفر په دوام مصر، قطر، اسرائیلو او لویدیځ غاړې ته هم سفر وکړي او د هغو مذاکراتو د پرمختګ لپاره به هڅه وکړي چې د مصري او قطري چارواکو په منځګړتوب له فلسطیني حماس ډلې سره د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو په هدف روان دي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. له یو سلو دیرشو زیات اسرائیلي وګړي لا هم په غزه کې له دې ډلې سره برمته دي او د اسرائیلو لخوا بشري مرستو ته د اجازې د ورکولو په بدل کې د هغو خوشې کول د امریکا په ملاتړ د دې مذاکراتو د اجنډا له مهمو موضوعاتو څخه دي. سره له دې چې چارواکو په دې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی، خو ورسره یې دا خبرداری هم ورکړی چې د دواړو خواوو ترمنځ لا هم پر ځینو مسایلو اختلاف پر ځای پاتې دی. بلخوا فلسطینیانو چې د اسرائیلو د درنو بمباریو له کبله په سخت وضعیت کې دی ویلي چې دوی هیله مندي بلینکن به بالاخره په سیمه کې اوربند راولي، هغه هم په داسې حال کې چې د غزې د ترانګې په څنډه کې د کډوالو پر وروستي کمپ د اسرائیلو د نویو عملیاتو ګواښ شته. د اکتوبر له اومې نیټې راهیسې چې حماس ډلې پر اسرائیلو حمله وکړه دا سیمې ته د بلینکن پنځم سفر دی، هغه هم په داسې حال کې چې د یاد شوي امریکایي چارواکي په وینا روان وضعیت په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو خطرناک حالت ته رسېدلی ځکه د اسرائیلو او حماس جګړه سیمې ته غځېدلې او ایران پلاوی وسله والې ډلې په عراق او سوریا کې پر ډېره امریکایي ځواکونو حملې کوي او د یمن حوثي وسله وال په سره سمندرګي کې پر تیریدونکو کشتیو بریدونه کوي.
د طالبانو د حکومت چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د اقلیم د بدلون له امله په افغانستان کې 1 میلیون وګړي د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي. د دې ادارې مرستیال عبدالسلام حقانی پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د نورو ناوړه پایلو په اړه هم اندېښنه وښوده. په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم د څښاک د پاکو اوبو له کمښت څخه شکایت کوي. جزئیات په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د ناوړه پایلو په اړه د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلین وایي افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له امله زیانمن شوی دی. د یادې ادارې مرستیال عبدالسلام حقانی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له مسؤلینو سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل د نړۍ د تودوخې زیاتوالی یو له هغه ستونزو څخه دی چې په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت لامل شوی دی.
افغانستان په سطحه زموږ تاسې هغه طبیعي یخچالونه اوس 40% زوب او ویلې شوي دي. تودوخې درجه له 0.3 څخه اوس 1.3 ته رسیدلې. دا تودوالي او دې تودوخې اثراتو له وجې څخه زموږ تاسې تقریبا 1 میلیون خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ کړي چې د افغانستان نیم نفوس لا زیات ښي د صحیح اوبو ته لاسرسی نه لري. د ورښتونو کمښت 10% کم شوی.
عبدالسلام حقانی وایي په تیرو لسو کلونو کې د سیلابونو او موسمي بارانونو له امله لا 1200 څخه ډیر کسان مړ شوي، لا 70000 ډیر څاروي له منځه تللي او څه باندې 30000 هکتار ځمکه ویجاړه شوې ده. هغه دا هم ویل چې د اقلیم د بدلون او د وسلو او بمونو د کارونې او د هیواد په فضا کې د غازو د تولید او خپرېدو له امله ځنګلونه له 3% څخه 1.5% ته راکم شوي دي. نوموړي نیوکه وکړه چې نړۍ په دې برخه کې د افغانستان ستونزو ته پوره پاملرنه نه ده کړې او ټینګار یې وکړ چې افغانستان ته باید د اقلیمي بدلون په برخه کې نه بلکې له دې امله چې زیانمن شوی دی تاوان ورکړل شي. د افغانستان په مرکز او لورو پرتو سیمو کې میشت یو شمیر افغانان هم وایي چې د څښاک پاکو اوبو ته د نه لاسرسي او کمښت له ستونزو سره مخ کړي دي. د لوګر ولایت اوسیدونکي فریدې ازادي راډیو ته وویل د ناپاک اوبو د کارونې له امله د کورنۍ غړي څو ځله ناروغه شوي دي.
موږ په کور کې د سا اوبو استعمالو، اما صحیح نه ده. څو ځله زما کوچنی ورونه احساس شوی ده. موږ اصلا صحیح اوبو ته لاسرسي نه لرو.
د کابل د لویدیز اوسیدونکو سهیل هم ورته شکایت لري.
په ورځو ورځو د څښاک پاکې اوبه نه پیدا کیږي. د نلونو اوبه هم کمې شوي. موږ د اړتیا له مخې د څاله اوبو کار اخلو، خو اوس تر ځمکې لاندې اوبه هم ککړې دي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین وایي راتلونکي اونۍ به د یو شمیر ملي او نړیوالو بنسټونو په شتون کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله د رامنځته شویو ستونزو په اړه په ننګرهار کې یوه لویه غونډه وکړي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د ناوړه پایلو په اړه اندېښنه ښودلې وه. څو میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په یوه راپور کې ویلي وو په افغانستان کې وچکالي، سیلابونه، سخته ګرمي او د ځمکې ښویدنه ورځ تر بلې زیاتیږي او دې وضعیت د هیواد په کرنه، اقتصاد او امنیت ناوړه اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د اسد په میاشت کې وویل د افغانستان 25 ولایتونه د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي او د افغانستان په ګډون لس هیوادونه په نړۍ کې د اقلیم د بدلون له کبله تر ټولو زیات زیانمنونکي هیوادونه دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتاته.
د نورستان په سوړ او واورین موسم کې ځوانان په کوم لوبو او ساتیري بوخت دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي د ژمي په شپو ورځو کې ځوانان ځانګړې لوبې ترسره کوي. د دوی په خبره د ورځې لخوا په واورو کې د هاکي په څیر ځانګړې لوبې کوي او د شپې لخوا بیا په دیرو او حجرو کې بندارونه ګرموي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د ختیځ نورستان تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ برګي مټال کې د ځوانانو دوه ډلې دي چې شمېرې له شلو اوړي په پریمانه واورو کې لوبه کوي. دوی د هاکی د توپ په څیر تورنګ ربړي توپ په مخه کړي او هر ډله کوښښ کوي چې له مقابلې ډلې توپ ترلاسه کړي او هدف ته یې ورسوي. د یادې ولسوالۍ قومي مشر حاجي غلام الله خان نورستاني د دغه لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه نفر اول یو ځای کې دریږي، اول نفر چې توپ وهي هاکی سره، دوه نفر 50 مترو کې بل ولاړي، مخالف نفر او مقابل نفر، داسې 50 مترو کې دوه نفر دوه نفر دوه نفر دریږي تر اخر دغه پورې چې رسۍ څومره نفر چې شو کار ځای ته چې ورسول بیا اخر نفر دوه نفر هلته دریږي مخالف نفر، هغوی ته چې هر وخت هر چا ته چې مخکې ورسېد توپ هغه توپ بیرته وهي، دغه ته دو نفر دریم نفر څلورم پنځم تر اخر بیرته راوړي توپ، هغه مخالف ډله هم راوړي دا هم راوړي.
د هغه په وینا چې سیالي له سهار تر مازیګر پورې دوام کوي او چې هر ډله زیاتې نمرې ترلاسه کړي وروسته پاتې لوبډله به ورته څاروي حلالوي او په همدې باندې ډېرې له ځوانانو ډکې وي.
هر ډله چې مخکې دغه اول نفر چې توپ وهلی دلته ورسول هغه یو حسابېږي، هر چا چې مازدیګر تر اخره پورې زیات شو هغه کامیاب دی، هغه بل ډله چې نمره کم وړی هغه ناکامي حسابېږي. او بیا هغه څوک چې کامیاب شو هغوی ته بیا هغه ناکام شو ډله سرلی لالی بعد نوباس کېږي، هغه د شپې خوري نور هلته کینی په حجره کې به ناست وي.
نورستانیان وایي په ولایت کې د ژمي او پسرلي پر مهال په واورو کې د هاکي، تیږې ویشتنې، اوزلوبې، غشي ویشتنې، غېږ نیونې، ګوت پټونې او نورې لوبې ترسره کېږي او په ډېرو کې ګټونکو لوبډلو ته څاروي حلالېږي. دوی له حکومت غواړي چې د دغه لوبو په ژوندۍ ساتلو کې ورسره همکاري وکړي څو د ورکېدو او ختمېدو له ګواښ وژغورل شي. د یاد ولایت حکومتي چارواکي که څه هم د خلکو غوښتنو په اړه څه نه وایي، خو کله ناکله په نورستان کې د بیلابیلو لوبو سیالۍ جوړوي. په نورستان کې ژمی او پسرلی هغه موسمونه دي چې غرونه یې له واورو ډک وي او څارویو ته تیاره ګیا ورکوي، نو ځکه ټول څاروي لرونکي ځوانان او چوپانان هم دې لوبو او ساتیرو ته اوزګار دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تا تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي